سلامونه د افغانستان په وخت سلور بجې شو سه احمد زیم تاسو ازادي راډیو وره مخکې تر دې چې د نن ورځې د خبرونو مطالب تل شو خبرونه د افغانستان لپاره د روغتیا نړیوال سازمان یا دبليو ایچ او دفتر وایي د خوړو د نه خوندیتوب له امله 2,900,000 افغان ماشومان چې ورونه یې له 5 کلونو کم دي له خوارځواکۍ سره مخ دي. د هغې ادارې نن پر خپل ایکس پاڼې یا پخواني ټویټر لیکلي چې تر 8,500 زیات ماشومان په شدیده خوارځواکۍ اخته دي. د ادارې پرون د روغتیا نړیوال سازمان د مشر ټیډروس اندروم کبریوس پیغام هم شریک کړی چې پکې ویل شوي د افغانستان یو درېمه برخه وګړي په هغو سیمو کې ژوند کوي چې د خوړو له اړخه ناامنه سیمې دي. که څه هم په دغه پیغام کې ویل شوي چې د روغتیا نړیوال سازمان له اړو کسان سره مرسته کوي خو له بلې خوا ویل شوي چې دا بسنه نه کوي. په یاد پیغام کې د نړیوالې ټولنې پر بیړنیو روغتیایي او خوراکي مرستو هم ټینګار شوی دی. د خوړو نړیوال پروګرام د چهارشنبې په ورځ په راپور کې ویل چې د بودیجې د کمښت له امله په افغانستان کې 10 میلیونه کسان چې د خوراکي موادو له نه خوندیتوب سره مخامخ دي مرستې نه دي ترلاسه کړې. د کرکټ نړیوال سازمان پیوره نوی راپور کې ویلي چې که څه هم د طالبانو د کوونی پر مهال په افغانستان کې د تریاکو د کښت کم ممانعت د تریاکو کښت خورا کم دی خو په افغانستان کې تولید شوي نشه یي توکي د نړۍ بازارونو ته واردېږي. په دغه راپور کې چې د پنجشنبې په ورځ خپور شوی راغلی چې یو شمېر سوداګر د نشه یي توکو د زیرمو خرڅلاو ته دوام ورکوي او یو شمېر کروندګر له دې بندیز سره مقاومت کوي. همدارنګه ویل شوي چې د کوکنارو د کښت د بندولو لپاره د طالبان اقدام د بزګرانو او کلیوالو کارګرانو اقتصادي امکانات له منځه وړي چې په ځانګړې توګه د کورنیو ښځې ډېرې اغېزمنې کړې دي. د راپور له مخې په افغانستان کې د طالبانو تر واکمنې مخکې په پراخه کچه کوکنار کرل کېدل خو له میاشتو راهیسې طالبانو د کوکنارو پر کښت بندیز لګولی دی. د کړکېچ د نړیوالې ډلې په راپور کې وړاندیز شوی چې طالبان باید د دغه بندیز په عملي کولو کې له بېوزلو بزګرانو سره نرمي وکړي او په غیر کرنیزو برخو کې د کارموندنې په برخه کې ډېر تمرکز وشي. د پاکستان د پښتونخوا وزیر علي امين ګنده په ګندپور وایي چې هغه به د خپل ایالت د وزیر اعلی په توګه د افغانستان سره خبرې کوي او ته به پلاوی لیږي او په افغانستان کې د طالبان حکومت سره به لنګ دي کینی او د دواړو خواوو ستونزې به هواروي. نوموړي د چهارشنبې په ورځ په خبر کې ویغونډې ته په وینا کې د پاکستان پوځ ته په اشاره ول چې زه وایم ما پرېږدي چې افغانستان ته پلاوی ولېږم. افغانستان زموږ همسایه دی، موږ یوه ژبه لرو او اوږده پوله لرو. پرېږدي چې هغوی ته وم پاکستان کې چرمان دي څنګه چې د وینا زما بهږي خو هغوی پرې هیڅ پروا نه لري. هغه پر خپل وینا کې د پاکستان پر پوځ د نوم اخیستو پرته سختې نیوکې وکړې او زیاته یې کړه چې زه ستا غلام نه یم، زه آزاد یم، نه څوک زما آزادي محدودولی شي او نه هم ژبه تړلی شي. که په غلطیم خپلې اصلاح ته تیار یم خو نه چاپلوسي یم او نه د چا چمچه یم. علي امين زیاته کړه د پاکستان په یو ځای نشي چلېدلی، دوه قانونه او دوه نظامونه په یو ځای نشي چلېدلی. موږ ته به په دې راپور کې ده اسرائیلی پوځونه د غزې په مرکزی برخه کې هغه خوانزي بمبار کړی چې له جګړې بي ځای شي فلسطینانو پناه پکې اخیستې و. اسوسییټډ پریس خبري ایجنسی د ژغورونکو په حواله لیکلي چې د پرون ورځې په دغه هوایي برید کې 13 تنه وژل شوی دي. د اسرائیل پوځ به ویلي دوی دغلته د ماس وسلوالې ډلې چې امریکا او اروپایي ټولنې ترهګر بولي د کنټرول پر مرکز نښه کړې. د فلسطین کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو ادارې پر خپل ایکس پاڼې لیکلي چې انجونی په نوم دغه خوانزي باید د برید له کبله د دوی شپږ کارکونکو وژل شوی دي. دوی ویلي چې دا په یو پیغه کې د دوی د وژل شوی کارکونکو تر ټولو لوی شمېده. تر دې برید وروسته د ملګرو ملتونو سرمشر انتونی ګوتریش ویل چې هغه څه چې غزه کې روان دي د منلو نه دي. او د افغانستان د فوټسال ملي لوبډلې غړي د 2023 کال په نړیوال جام کې د ګډو لپاره چمتووالی نیسي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون نن په خپل فیسبوک پاڼه لیکلي چې د فوټسال لوبډلې تمرینات د ازبکستان په پلازمینه تاشکند کې روان دي. د دغه فدراسیون د معلوماتو له مخې په ازبکستان کې د 2023 کال نړیوال جام کې د افغانستان لومړۍ لوبې تر 3 ورځې پاتې دي. ازادي رادیو په انټرنیټ کې pazadiradio.com کې اوریدلی شئ.
نن په ناروی کې د افغانستان سفارت تړل کیږي.
زمونږ د نننۍ خبرونه ډیره برخه د نور باس خبرونه ته ځانګړې شوې ده. د پکتیا پاریبزادی ولسوالۍ کې افغان پانګوال په خپل شخصي لګښت د مور او ماشوم 22 بستریز روغتون جوړ کړ دی. مخکې تر دې چې په دې اړه واوري ناروی ته به مخه کړو. ټاکل شوی چې نن په ناروې کې د افغانستان سیاسي استازولۍ وتړل شي. که څه هم تازه د دغه سفارت مسؤلینو په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړي خو د تېرې دوشنبې په ورځ دغه سفارت اعلان کړی و چې د سپتمبر په 12 خپل فعالیتونه دروي. په همدې حال کې په ناروې کې میشت یو شمېر افغان کډوال وایي چې د سفارت تړل به د استادو د اخیستو په برخه کې د افغانانو ستونزې زیاتې کړي. باید د کوربه هیواد په دې اړه په بدیلو لارو فکر وکړي. نور جزیات د اکرم لکرام په راپور کې.
نن په ناروی کې د افغانستان سفارت تړل کیږي او ودانۍ به د کوربه هیواد د بهرنیو چارو وزارت ته وسپارل شي. په ناروی کې د افغانستان سفارت د رواني سپتمبر میاشتې په نهمه په خپل ایکس پاڼه په یو خبر پاڼه کې ویلي و چې د سپتمبر په 12مه په اوسلو کې خپل فعالیتونه دروي. تازه په ناروی کې د افغانستان سفارت مسؤلینو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی، خو په اعلامیه کې راغلي و چې د ناروی هیواد د طالبانو د حکومت هغه پرېکړه چې په اروپا، کاناډا او استرالیا کې د سفارتونو قونسلګریو خدمات بی اعتباره ګڼلي یو حقوقي لانجه بللې او ویلي دي چې د اجرا وړ ده. په ناروی کې افغان سفیر یوسف غپورزی هم په دې اړه مخکې په خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې لیکلي و چې په خپل 4 کلن ماموریت کې د بیلابیلو سیاسي، اقتصادي او ډیپلوماټیکو هڅو ترڅنګ په 2021 میلادي کال کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې په ناروی، ایسلینډ او ډنمارک کې میشتو افغانانو ته قونسلي خدمتونه هم وړاندې کول، خو په خبره یې له دې وروسته دا چارې پای ته رسیږي. په همدې حال کې په ناروی کې میش یو شمېر افغان کډوال وایي د افغانستان د سفارت تړل کېدل به دوی د اسنادو د اخیستلو او نورو برخو کې له سختو ستونزو سره مخ کړي. په ناروی کې میش یو افغان کډوال محمد عزیز ازادي راډیو ته وویل
نو دا خو یو جدي ستونزه ده چې له دې وروسته زموږ افغانان په بېلابېلو برخو کې ورسره مخ کېږي. افغانان به د سفارت له تړل کېدو وروسته نورو هېوادو ته ځي، تر څو شي کولی هلته خپل اسناد لکه پاسپورټ، د زېږېدو کارتونه، تذکیرې دا ترلاسه کړي. نو زموږ غوښتنه دا ده چې باید کوربه هېوادونه په دې برخه کې ستونزو ته پاملرنه وکړي او په دې برخه کې خلکو ته اسانتیاوې راولي.
د دې هېواد په پلازمېنه اوسلو کې میشت یو بل افغان کډوال پرویز ناصري ازادي راډیو ته وویل
دلته په اوسلو کې د افغانستان سفارت تړل کېدل افغانان به د ډېرو سختو ستونزو سره مخ کړي. نو په همدې اساس باندې موږ د کوربه هېواد نه، ناروی نه، د ناروی د بهرنیو چارو وزارت نه غوښتنه کوو چې د افغان کډوالو د ستونزو د حل لپاره د بدیلو لارو څخه کار واخلي.
په ورته وخت کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو په شورا کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سربراست او د افغانستان د سیاسي او قونسلي استازولۍ په نوم شورا غړي نصیر احمد اندیشه ازادي راډیو ته په یو لیکلي پیغام کې ویلي که په ناروی او جرمني کې میشت افغانان په متحد ډول غوښتنه وکړي، کوربه هېوادونه اړ دي چې د اسنادو او نورو برخو کې افغانانو ستونزو ته رسیدنه وکړي. نوموړي دا هم لیکلي فکر نه کوي چې نور اروپایي هېوادونه دي د افغانستان د سیاسي استازولیو د بندېدو پرېکړه وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د دې وړاندې د سپتمبر پاتمه په برتانیا کې د افغانستان سفارت هم اعلان کړی و چې د رواني سپتمبر په 20مه به خپل فعالیتونه ودروي. تر دې وړاندې د امریکا په واشنگټن کې د افغانستان سفارت تړل شوی. د راپورونو پر بنسټ 13 اونۍ د جرمني د بهرنیو چارو وزارت د طالبانو هغه پریکړه ومنله چې له مخې په برلین او بون کې د افغانستان د سفارت او قونسلګرۍ چارې بې اعتباره ګڼل کیږي. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت د جولای په وروستیو کې په اکثره اروپایي هیوادونو، کاناډا او استرالیا کې د قونسلګرۍ او سفارتونو لخوا د صادر شویو اسنادو د بې اعتباره کېدو اعلان وکړو. دغه وزارت ادعا کړې وه چې یاد سفارتونه د دوی له حکومت سره همغږي نه لري او په فساد کې ښکیل دي. خو د افغانستان د سیاسي او قونسلي استازولیو په نوم شورا د 3 اګست میاشتې په 9مه په یو ګډه اعلامیه کې د طالبانو د حکومت د اقدامات وغندله. ویل چې د طالبانو دا غوښتنه د بشري حقونو، حکومتولۍ او نړیوالو اړیکو په برخه کې د دوی د سخت دریځ چلند څرګندونه کوي.
د پکتیا ولایت په سزیر ولسوالۍ کې یو بهر میشت افغان پانګوال په خپل شخصي لګښت د مور او ماشوم د ژبستریز روغتون جوړ کړی چې د سپتمبر په 10مه پرانیستل شو. مسؤلینو ویل په دې روغتون کې ټول ولکه $1000 لګښت شوی او موخه د مور او ماشوم د مړینې د کچې راټیټول، د ناروغانو اساسي درملنه او هغوی ته د باکیفیته درمل وړاندې کول دي. افغانستان تر اوسه په هغو ودونو کې دی چې د روغتیایي خدمتونو د کمښت له کبله پکې د مور او ماشوم د مړینې کچه لوړه ده. نور جزئیات پر راپور کې.
د پکتیا ولایت د زازیاریوب د لرې پرتې سرحدي ولسوالۍ د سرګل کلی په سیمه کې د یو بهر میشت افغان لخوا د 1,000 امریکایي ډالرو په لګښت یو 22 بستري زیږنتون جوړ او ګټې اخیستنې ته وسپارل شو. د دې روغتیایي بنسټ د جوړونکو په وینا چې نه یوازې د روغتون لپاره تاسیسات او ودانۍ مجهز جوړې شوې، بلکې دا روغتون په اوسمهال پرمختللې ټکنالوژۍ سنبال شوی او تر شپږو کلونو به یې ټول صحي خدمتونه هم وړیا وي. د حبیب رحمان روختون مشر داوود شیرزاد مشال راډیو ته وویل
سم دلاس اوس خو د مور او ماشوم دی، دینه پس به جرایی او اکسیرم پکشته او لابراتوار دی تر څنګ ورو ورو دی وخت سره چې څومره ضرورت پیخیږي هغه ورته نور شاغ څنګه ورکی زیاتیږي.
د سیموال په وینا په زازیاریوب کې چې لدې مخکې ځانګړی زیګنتون نه وو، نو د نیمګړو روغتیایي خدمتونو او نور ستونزو له کبله پکې د مور او ماشوم د مړینې ګراف لوړ وو. د زازیاریوب اوسیدونکی نوید عزیز وایي
زازیاریوب ولسوالۍ